The Washington DC na The Voice of America diva radio de
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی تاسو زموږ حق د واشنگتن ډی سی رسټوډیو نه خپلې غوړې نن د نهه ورځ کال 2014 د فروری د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد کې د سحر اتنې مې د کابل کې د سحر ات او دلته په واشنگتن ډی سی کې د شپې 10 بجې شوې دي د دې خبرونه وړاندې کوونکې زیم نوشه روان کلندر یوشمیر مهم رپورټونو لروخو اول غوښته د خبرونو سره ټکو ته د پاکستان د خزانه او سرشمیرنې ادارې چارواکو د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي دي وفاقي حکومت د مارچ په میاشت کې کیدونکې د ملک شپږمې سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل ته تیار دی کچر د پاکستان فوج ورته د امنیت په خاطر فوجي عسکر ورکړي او د امریکا معتبر ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل یو تازه رپورټ کې لیکلي دي په تیرو 14 کلونو کې د امریکا لخوا د و ارب ډالرو خرچ کولو باوجود افغانستان کې د افیمو کاش زیات شوی دی او وای په دغه کې افغان حکومت ځنې چارواکي ککړ دي بلخوا اقوام متحده ویلي دي د شام شمالي برخه کې په ځنې صحت ودانو او سکولونو میزایلي بریدونه ترسره شوي چې پکې د ماشومانو په شمول 50 تنان وژل شوي دي اوس وخت د خبرونو تفصیل ده د پاکستان د خزانه او سرشمیرنې ادارې چارواکو د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي دي چې وفاقي حکومت د مارچ په میاشت کې کیدونکې د ملک شپږمې سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل ته تیار دی که چرې د پاکستان فوج ورته د امنیت په خاطر فوجي عسکر ورکړي د یوې پوښتنې په ځواب کې د خزانه وصولیاتو او شمیرنې ادارې پارلماني سکتر رانا محمد افضل وویل حکومت د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل لپاره 12 روپے مختص کړی دی د زیاته کړه د دې عمل تر سره کولو لپاره فیصله شوی د شمیرو راغونډولو کار به د صوبایي حکومتونو چارواکي او د سکیورټي کار به فوج تر سره کوي د امریکا معتبر ورځپاڼې نیویارک ټایمز خپل یو تازه رپورت کې لیکلي دي په تیرو 14 کلونو کې د امریکا لخوا د 2 ډالرو خرچ کولو باوجود افغانستان کې د افیمو کاش زیات شوی دی او رپورت زیاتوي دا افغانستان حکومت کې ځنې چارواکي د افیمو تجارت کې ککړ دي او دا دغه کاروبار د لارې غټې پیسې ګټي رپورت کې لیکل شوی دا وخت کابل کې د اشرف غنی حکومت د اولس سره د حکومتي ادارو نه کرپشن ختمولو د وعده مطابق دغه چیلنج لپاره کار کوي او د ککړو چارواکو خلاف یې د سختو سزاګانو ژمنې هم کړې دي خو بیا هم د افیمو د کاش په سر حکومتي چارواکي په لویه کچا کرپشن کې ککړ دي تر ټولو زیات کاش هلمند ایالت کې کیږي چرته چې صرف په ګرمسیر ولسوالۍ کې چارواکي د 1 په سر 30 ډالر د زمیندارانو نه د ټیکس په نوم اخلي اقوام متحده ویلي دي د شام شمالي برخه کې د صحت په ځنې ودانو او سکولونو میزایلي حملو کې لږ تر لږه 50 تنان وژل شوي چې پکې ماشومان هم شامل دي د ملګرو ملتونو سر منشي بان کی مون دغه بریدونه د نړیوال قانون خلاف ورزي بللې د بې پولي ډاکټرانو چارواکو ویلي دي یوې حمله کې د دوی هسپتال هم په هدف کړی شوی دی بلخوا ترکی په دریم ورځ هم د شام په شمالي سیمو کې د کورد وسلوالو په مرکزونو بمباري جاري ساتلې او په سختو ټکو کې خبرداري جاری کړې کو وسلوال یې د سرحد نه پشان شول نو ځواب ورته نور سخت وایي د امریکا صدر بارک اوباما به د ګل پورس کالیفورنیا کې د آسیان د لسو هیوادونو مشرانو شروع شوې غونډې ته هرکلی وای او د غونډې په محل په دغه تاریخي غونډه کې راتلونکو لسیزو لپاره د امریکا ستراتیژیکي ژمنې به وړاندې کوي یې مقصد یې د آرام سمندر په غاړه پراته هیوادونو ته راپیخ خطر ته ځواب ویل دي د امریکا پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په خپل میدان تر دنګلی دی او د امریکا په سیاست کې د خپل ورور جیمز بیډ راوړاندې کولو په خاطر د دې لپاره انتخابي مهم شروع کړی دی دا وخت د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو امیدواران یو یو ریاست تزي او د پاټو انتخابونو کې ځان د صدارت لپاره غوره کاندیدان ګرځولو لپاره د پاټې وټرانو نه مرسته حاصلوي
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یې. د ډیوه ریډیو د خبرونه تاسو په منځمو صفو سپک شو یو شبان نه هم اوري، او د دې ترڅنګ د ډیوه ریډیو په پاڼه باندې چې کوم اوریدونکو سره د انټرنیټ سہولت وي هغه په انټرنیټ باندې هم نیخ په نیخ باندې اوریدي شي. د ډیوه ریډیو د ویب پاڼې اډرس دی www.voanews.com/diva. ولته ژوندې خبرونه چې لیکلي شوې وي چې تاسو په دغه ژوندې خبرونو باندې ټک وهئ، نو د ډیو ریډیو خبرونه باندې خپلې غوړېدي شي. د دې ترڅنګ هغه اوریدونکو چې سمارټ فون ورسره وي، نو یو ټیون ان اپلیکیشن نه چې هغه تاسو ډاونلوډ کړئ او بیا پکې وی او ای پښتو ورکړئ، نو په خپل سمارټ فون باندې به هم د ډیو ریډیو خبرونه اوریدي شي. ګران اوریدونکو، راځو رپورټونو اړخ ته. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خزانه او سرشمیرنې ادارې یو چارواکي د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې د راتلونکو مارچ ته میاشتې نه به د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل شروع کوي، په دې شرط باندې کې پاکستان فوج ورسره د امنیت په خاطر فوجي عسکر ورکولو لپاره تیار شو. دغه عمل به د پښتنو په سیمو کې هم ترسره کیږي، او په تیرو سرشمیرنو کې ویل کیږي دا چې پښتنو خپل د کورونو او د کور کې چې څونه بندیان دي د هغې صحیح شمیرنه نه دي لیکلې. په دې وجه باندې د مرکزي حکومت د وسایلو نه هغې ته کمې پیسې ملاویږي. ځینې څېړنکاران وایي باید چې پښتانه دا وار په سرشمیرنه کې خپل نومونه خامخا ولیکي. په دې اړه باندې مو چې پارلیمان کې نور سبا شو، د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان نمو په اسلام آباد کې تفصیل اغستې اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
جی قلندر صاحب، بالکل قومی اسمبلی کې د بیرابل غړو لخوا دغه سوالونه راپورته کړی شوي وو چې راتلونکي کشمیرا یا کشمیرا به کله کول کیږي، او د دې لپاره حکومت څه انتظامات کړي دي. نو د دې په جواب کې حکومتي غړي د پارلماني سیکرټري رانا محمد افضل ایوان ته ویلي دي چې په ملک کې راتلونکي چې کوم چانسز یا سرشمیرا ده کشمیرا ده دا به د را روانه میاشتې مارچ کې کولای شي. د دې لپاره حکومت ټولې تیاریاں کړي دي، او ورته پیسې 2,00,000 روپۍ هم مختص کړي دي. خو دې کې شرط دا ده چې چېرې پوز د دې لپاره د سکیورټي چې کومه ضرورت وي، او د پوز د دې لپاره پر ځای کولې کیږي هغه دوی لپاره اویلیبل وي، نو بیا به دغه سینسس کول شي. د دغه ویناوا چې سینسس لپاره صوبائی حکومتونه چې کوم دي هغه افرادی قوت ورکوي، او د سکیورټي ذمہوري چې کوم وي هغه په پوز باندې وي. دغه فیصله چې کوم ده د کونسل اف کامن انټرست په غونډه کې شوې وه. او تیر کال چې کوم د کونسل اف کامن انټرست غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې وه، نو په هغه کې شپږم مردم شماري یا کشمیرې دپاره د مارچ 14 نیټه ټاکل شوې وه، او د هغې نه وروسته حکومت دې لپاره تیاریانې شروع کړې. ولې چې د کشمیرې په پاکستان کې اکثر له ډېرې کمې کېږي، د آئند لاندې هر 10 کاله پس کشمیره په کار وي. دغه رنګ چې کوم مختلف د فنډونه د حکومت لخوا چې کوم ثبوت ته ورکول کېږي، د این ایف سی ایوارډ د لاندې دغه رنګ دوباره دې لپاره چې کوم انتخابي حلقې دي هغه جوړول کېږي، یا په هغې ډیلیمیټیشن کېږي چې کمې هم راوستل کېږي چې له وجې د پارلیمان سیټونو هم زیاتوالی راځي. دغه رنګ چې کوم لوکل باډیز الیکشنز دي، او د ټولو نه مهمه خبره دې کې چې وي هغه چې څومره ډیولپمنټ پروجیکټس یا منصوبې وي، د ترقیاتی یا پرمختګ چې څونه کارونه وي، د هغې لپاره چې کوم پیسې یا فنډز دي هغه د دغه سینسس په بنیاد باندې مختص کول کېږي. او د دې ټول ځکه اکثر له حکومتونه د سینسس نه یا مردم شماری نه ډډه کوي، او دا په وخت باندې نه کوي. او دغه یو کریډیټ د مسلم لیگ حکومت ته ځي چې دوی په 13 سینسس په پاکستان کې په 1998 کې شوي وو، هغه هم د نواز شریف حکومت کې شوي، او دا غیر نرستو چې کوم دغه یو پوزي حکومت په ملک کې راغلی وو. نو په دغه ټول ډیوریشن کې په پاکستان کې سینسس نه شوي. اوس په دې حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به د مارچ په میاشت کې دغه کشمیر ته وو.
سما دا الیاس خان، ډیر مهمه عمل به وي، او ګران اوریدونکو ته وایو چې د حکومت دغه چارواکي ویلي دي چې د پوز عسكر چې کوم دي هغه ورته چرته موجود وي هغه ورته ورکړي شي، نو دغه په خپل باندې بیا پوښتنه روچې تکړه چې آیا پوزي عسكر به په دغه موقع باندې تیار وي او موجود به وي او کنه. خو راتلونکو کې به هم د ډیو رادیو خبري اعلان بیا د آینده تفصیل نمبر مخبروي. الیاس خان تر دې دمه ډیره مننه. ګران اوردونکو تاسو باندې سم امریکا ډیو ریډیو ته غوږی یو بل مهمه رپورٹ اڑخت مستاسو پام را ګرځو. د پاکستان سند اسمبلی کې یو بل پاس شوی لري، دغه نوې قانون د پاکستان په تاریخ کې اول ځل پاس شوی لري چې پکې د هندوانو یا چې د هندوانو کم زنانه دي د هغې د ودونو لپاره عمر چې کوم دی هغه اخوده شویر چې څومره عمر کې به واده کول شي، د ترڅنګ د واده رجسٹرډ کول پکې هم لازمي شویرې. د دې نوړان دی دغه شرطونه چې کوم دی د غیر پارس قانون نو، او په دې وجه باندې به اکثر چې پسند کې مسلمانانو د هندوانو جنې کې او تختولې او په زور به ورسره ودونه وکړه، نو د رجسٹریشن بنو شوی دا غی د وجنه هندو رورولی ته ډیر زیات شکایتونه چې مسلمانانو سره زیاتې کوي. په دې اړه باندې چې دغه بل کې نور سدي د سند اسمبلی ته ډیو ریډیو خبریال فضل عزیز مرغلی یو رپورټ په تیار کړی او د تستاسو پام را ګرځو.
د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق لرونکي د قانون او پارلماني امور د صوبې وزیر نثار کوړو د هندوانو د واده په اړه بل اسمبلی ته وړاندې کړو او بل باندې د حکومتي اپوزیشن غړو لخوا لږ بحث وشو او بیا پاس کړی شو. په بل کې د واده د هلک او جنې د پاره کم عمر 18 کال ټاکل شوی دی. دویم دا چې په 15 ورځو کې به د یونین کونسل په دفتر کې د واده رجسٹریشن کولای شي او د رجسٹریشن نه کولو په صورت کې به واده شوی جوړه باندې جرمانه لګولای شي. د بل تر مخه د وړاندې نه واده شوی جوړې هم واده رجسٹر کولای شي. په بل کې د واده دوه گواهان او د هلک او جنۍ د مور او پلار اجازت هم لازمی ګرځول شوی دی. د دې ترڅنګ د سیک، پارسی او نورو لګکیو سره تعلق لرونکي به هم د دغه بل لاندې ودونه رجسٹر کوي. د بل د منځوریدو نه درې میاشتې پس به د دې قانون جاری کیږي. په اسمبلی کې د هندوانو د واده په اړه بل باندې د بحث په محل د مسلم لیگ فنکشنل ډلې پارلماني لیډر نند کمار ویلي چې د پاکستان جوړېدو نه پس تر اوسه پورې د هندوانو د ودونو رجسٹریشن نه کېدو او زیاته کړې ده چې په دغه کار ډیر ناوخته شوی او نور دی اوږد نه کړی شي. خو د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار ډیو ریډیو سره خبرو کې ویل په پاس شوی بل باندې تادی شوی او ډیری خبرې پکې نه دي شامل کړی شوی. دیوائی دا خگام دے او پکار دے خو پدا ستا دے شوے چی دا وادا دا ماتی دو یا جدائی شک پکے ندے اچول شوے او حکومت تا پکے واک ورکلے شوے دے. کپا بل کی کمی کمائی بیشے وی نو حکومت پکے بیا بدلن کبلے شی. نو موڑی ویل پکار دا چی پدے پورا بحث شوے وے ٹولی خبری پکے شامل شوے او بیا دی سملے نا پاس کلے شوے وے. رمیش کمار دا هم ویل پسین صبح کی چی دا ہندوانو جنکی پا زور مسلمانول او بیا وعده کیگی د دې بل سره نوموړې وای زنه غنم چې په دغه کار کې به سکه مې راشي. راپورونه وای په پاکستان کې چې هندوان په دویم نمبر غټ اقلیت دی او آبادی 3.3 میلیون ده. لدې وړاندې په ملک کې د مسلمانانو او عیسایانو نه علاوه د هندوانو د ودونو د پاره هیڅ قانون موجود نه وو او لدې وجه دوی د یو شمیر قانوني ستونزو سره مخ وو. په ملک کې د 13 آئینی بدلون وروسته د لګکیو په اړه د کومې پریکړې حق ثبوت حاصل شوی دی. سند اسمبلی کې د هندوانو د واده په اړه بل پاس شو او د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبایي حکومتونو په دې لړ کې د قانون جوړولو لپاره مرکز ته د اجازت ورکولو قراردادونه پاس کړي دي او پنجاب صوبې کې چې دغه بل وړاندې شوی لا هغه شان پروت دی. د هندوانو د واده د بل دغه مسوده نږدې یوه اونۍ وړاندې د قومي اسمبلی د قانون او انصاف کمیټې منظور کړې وه. فضل عزیز، وائس آف امریکا، ڈیبری ڈیو، کراچی.
گا ګران اوریدونکو تاسو وایي په امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د پاکستان مطبوعات هم وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روسی صدر ولادیمیر پوتن ته د پاکستان بلنه ورکړ د راتلونکو میاشت به هغه پاکستان ته راځي او د پاکستان او د روسیې ترمنځ چې د ګیس پایپ لاین لپاره کومه معاهده شوی را لوزنامه شوی را د هغه د کار افتتاح وکوي. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار وکیل خان د وایس اف امریکا یو رپورت تیار کړی دی او ورته تاسو په امره ګرځو.
تمه دا په راتلونکو سو میاشتو کې د روس صدر ولادیمیر پوتین د پاکستان دوره وکړي چې مقصد یې د ګیس پایپ لاین هغه یوې پروژې افتتاح کول دي. په کومه پروژه کې چې به روس په بلیونونو ډالر مصرف کوي. په دې لړ کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف یو بلنه هم لیږلې او د پاکستان دننه د ګیس انتظام کوونکي ادارې مشر موبین سہولت تر مخه روس د خپل هیواد مشر پاکستان ته په لیږلو باندې رضا شوی دی. نوموړي ویلي چې هیله لرل کیږي چې د روس مشر د جون د میاشتې څخړواندې دغه دوره اكيدي شي وکړي. هاغلی سہولت د روس لخوا په دې پروژه کې د دلچسپي غستلو د سیمې د سیاسي او اقتصادي حالاتو سره تړلې او ویلي دي چې موږ 200 میلیونه خلک یو او د سویلي ایشیا نورو هیوادونو ته د داخليدلو یو لار ورکوو. د روس لخوا په دې پروژه کې د دلچسپي غستلو په حواله نوموړي د خبرې ته هم اشاره کړې ده چې د پاکستان چارواکو او توانایي په اړه په هلرونکو لخوا په نږدې کې د ماسکو د دورې په مهال د هیواد د توانایي سترو کمپنو مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو کم چې په تیرو دوو لسیزو کې په اول ځل شوي. هاغلی سہولت ویلي چې روس پاکستان ته د مایا قدرتي ګیس سپلای هم کول غواړي. پاکستان تم لري چې د کال پر سر به روس نه 1 میلیون ټن ایل این جی یا لیکویډ نیچرل ګیس درآمد کوي. پاکستان په نږدې کې هم دغه رنګ یو معاهده د قطر سره هم لاسلیک کړی ده. په دې پروژه باندې په ګډه کار کولو سره اقتصادي ګټو نه علاوه دواړه اړخونه تا ستراتیژیکي او سیاسي ګټې هم کیدی شي. په امریکا او چین باندې په لوی کچه د خپل انحصار راکمولو لپاره پاکستان هڅه کوي چې نوې سیمایز ملګرتیاوې جوړې کړي. ولی روس کیدی شي د معاهده ته په سویلي او مرکزی ایشیا کې د خپل اثر زیاتولو لپاره د یوې موقع په سترګه باندې ګوري. په پاکستان کې د اقتصادي چارو خبريال خرم حسین فکر کوي چې د دین علاوه دا موعده نورې ګټې هم لري. دی وای چې په دې کې یو بل خبره د سوچ دا هم ده چې په دې پروژه کې د اقتصادي ګټو نه علاوه سیاسي غرضونه هم دي. نوموړي دا خبره منلې که چېرې دا موعده په کامیابۍ سره سرته رسول شي نو پاکستان ته ګټه رسي. دی وای پاکستان خارجي پنګو ته ډیر زیات اړتیا لري او تر اوسه پورې چې چا داسې کړي هغه په خاصه توګه چین دی. روس با په دې پروژه کې د 2.5 بلیون امریکایي ډالرو پورې مصرف کوي کم چې د پایپ لاین جوړولو باندې د خرچې 15-18% خرچه ده. دغه 1.25 کیلومتره اوږد پایپ لاین با په روزانه توګه 1.2 بلیون کیوبیک فیټ ګیس د سپلای جوګوي او په دریو مرحلو کې مکمل کیدونکې دغه د ګیس پایپ لاین پروژه به د کال 2019 پورې مکمل کیږي. پاکستان په شروع کې د دې پروژې مالی مرستو لپاره چین، روس او قطر ته ویلي وو او ټولو لخوا ورته مثبت ځوابونه ملو شوي وو، خو په آخر کې حکومت روس غوره کړو چې مقصد یې خپل سیمایز ملګرتیا کې بدلون یا زیاتوالی راوستل وو. هاغلی سہولت ویلي چې روس ورته په سملاسي توګه مثبت ځواب ورکړی وو او د وړاندې څخه د سروې لپاره یې ټیمونه رالیږلي دي او د دې پروژې د پلاننګ په پروسس کې دي. د روس د توانایي وزیر الکساندر نوویک او د نوموړي پاکستانی سیال شاید حکان عباسی دغه معاهده هغه مهال لاسلیک کړې وه کله چې هاغلی نوویک د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان په دوره باندې راغلی وو.
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی د امریکا متبر ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې یو تفصیلی تازه رپورټ خپور شوی دی چې پکې ویل شوی دی په تیرو 14 کلونو کې امریکا 2 ارب ډالره د دې لپاره خرچ کړی دی چې د افیمو د کروندې مخنیوي وکړي. د دې نه علاوه د دغه مخنیوي په لړ کې چې کوم انتظام او انصرام دی په افغانستان کې په هغه باندې هم په 40 ډالره خرچ کړی دی. خو نن د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې د رپورت په مطابق باندې اوس هم په افغانستان کې د افیمو کاشت د نور نړۍ په مقابله کې زیات شوی دی، او د هغې یو مهمه وجه دا هم ښودلی شوې ده چې چارواکي د زمیندارانو نه د افیمو د زمیندارانو نه د ټیکس په نوم باندې پیسې اخلي. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو همکار شعیب زاده په نیویارک کې د ډیو ریډیو خبریال پیر زبیر شاه نه د دغه رپورٹ نور جزئیات معلوم کړي او ورسره ته شړنه غوښتره، نو دغه تاسو پام را ګرځو.
جی دا مضمون نن راغلی دی په نیویارک ټایمز کې، او کې کوم مهمه خبره هغه فکر کړی دی چې خو دا خبره کړی ده چې امریکا په دې افیمو په خلاف چې کوم دلته جنگ دی د تیرو څوارلس کالو کې د $1 بلین نه زیات پیسې لګولې ده، خو اوس پورې هغه ختمولو کې ناکامه شوې ده. او دین علاوه بل کومه خبره ده هغه کې مهمه خبره ده چې کوم افغانستان حکومت باندې ده کېدلې دی چې کوم پکار ده چې دا شی ختم کړي، دا هغه ته دا کار حواله کړی هغه د پزیم د کاروبار کې خپل حصہ دار جوړ شوی ده، او د افیمو په خرڅولو او اخستلو کې یو پارټي ده. نو دا ډېر یو ډېر غټ او اهم الزام دی چې کوم په لګېدلې ده، او کې دا ویلي دي چې دین علاوه هغوی څومره کسان دي هلته گورنران دي یا کمانډران دي، هغوی ټول خپل حصہ اخلي په دې کې، او طالبان یو خاص پر یو سسٹم چلای په دې په هغه کې په دې علاقو کې.
پر زبر سب افغانستان حکومت باندې هم نیوکه شوې دي، او امریکا ذکر پکې هم شوې ده چې $1 بلین ولګول خو دغه کې څه کمې نه وستو. تاسو څنګه چې دا رپورت یا داسې قسمه رپورتونه چې راځي، نو آیا په داسې رپورتونو باندې افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ سو د یو بل نه ګیلې راتلې شي، بل دا چې داسې رپورتونو وروسته څنګه افغانستان حکومت به په افغانستان کې د افیمو نیوی لپاره سنوی ګامونه پورته کی کنه؟
ګوري هغه البته لوکل کانټیکست ته وګورو سروان دي. دا خبره صحیح ده چې کوم حکومتونه دي، افغان حکومت او امریکای چې کوم کوششونه دلته پیسې دي، هغه دا څه دي افیمو مخنیوي نه ده کړی څنګه په کار ده. او دین علاوه موږ بده ته هم ګورو چې دا تش افیم نه دي، دا دلته چې کوم په یورپ کې او په امریکا کې او په نور دنیا کې کوم مسله ده، هغه د هیروین او هیروین چې څومره دي هغه د افیم نه جوړیږي، خو هغه د افغانستان نه بهر جوړیږي. نو ما مطلب دا چې د ستوري کې ستاسو افیم او په یو خاص یو ولسوالۍ په هلمند کې په هغه باندې دا رپورت چې دا داسې نه دي، دا ټول افغانستان باندې کې لیکلې دي، او دې کې دا چې کوم نور په دې چین کې چې کوم نور کړیان دي د افیمو سره تړلې کوم کاروبار دی هغه باندې هم په دې رپورت کې ذکر نشته، او هغه هم ډېر یو مهم حصہ ده او یو ډېر مهم سوالونه دي چې کوم جوابونه ضروري دي دې لپاره چې موږ دا ټول کاروبار وپیژنو چې دا څومره غټ کاروبار دی، دنیا کې چې کوم نور حالات دي، سماجی حالات هغه باندې څومره اثر انداز کیږي. نو مطلب دا چې دې رپورت کې نور هم ډېر کیسې دي چې کوم مسنګ دي.
پر زبر صاحب ډېر ډېر مهرباني، ډېر مننه تاسو.
ډېر مننه.
ګران اوریدونکو تاسو وایي صف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. اقوام متحده وایي چې د شام شمالي برخه کې ځینې هسپتالونو او د سکولونو په ودانو باندې میزایلي بریدونه ترسره شوي دي، چې پکې د ماشومانو په شمول باندې 50 تنان وژل شوي دي. اگر چې دا نه دی ویل شوي چې دغه بریدونه چا کړی دي، خو په دغه سیمو کې د دریم ورځ د چې ترکی جازونه په کوردانو باندې حمله کوي. د ډیو ریډیو همکار اشفاق مومند په تفصیلي رپورټ راکوي.
ترکیه ویلی دی چې په شام کې کده نور لخوا مداخلت کیږي او دغه کې نور پر اختیار راځي، نو دوی خاموش تماشبین نشي جوړېدي. خو دفاعي چارو سړنکار وایي چې په شام کې د ترکیې مداخلت یو لوی خطر وړاندې کولای شي، ځکه چې روس هم دغلته خپل پوز لري. د ترکیې پوز پخلی کړی چې پوز یې په دریم وار پرله پسې په دریم ورځ د شامي کوردانو پی وای جی په اهدافو بمباری کړی دی. یوکراین ته د سفر په وخت د ترکیې وزیر اعظم احمد داوودوغلو خبرداری ورکړی که چېرې پی وای جی د نورو علاقو د قبضه کولو کوشش وکړه نو ورته به انتهایي سخت ځواب ورکول کیږي. انقره تور پورې کوي چې پی وای جی یو ترهګر ډله ده او په ترکیه کې د پی کی کی په نوم د کوردانو د وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. د دغه ډلې پر ضد د تیرو دیرشو کالو راهیسې د ترکیې پوځ جګړه کې اخته دی. د پی وای جی ډله کوشش کوي چې د ترکیې سرحد ته سیلمه د شام هغه علاقې قبضه کړي کومې چې د ترکیې د کورد اکثریتي علاقو سره لګېدلې دي. د شامي کوردانو د تنظیم مشر د ترکیې دغه خبرداری بیانونه رد کړي دي. د ترکیې سیاسي مشران د پوځي مداخلت په حق کې دي، خو د ترکیې یو ریټایر جنرال خلدون سلماز ترک وایي چې شام کې د دوی مداخلت به سنګینه نتیجې ولري.
is a conflict with the Russian armed forces. It is inevitable. And besides the Syrian regime...
تر ټولو لوی خطر د روسیې پوځ سره مخ کېدل دي. د دې نه بل لار نشته. د دې نه علاوه د شام سرکاري پوځ به هم مزاحمت کوي او د کوردانو یو شمیر وسلواله ډلې دي او د داعش پورې هم موږ ته مخې ته راتلی شي. کله چې د نومبر په میاشته کې ترکیې د روس جنگي الوتکه راو غورځوله، د هغې وروسته روس ته رېډار مضبوط نظام دغلته پر ځای کړی دی چې خپل جنگي الوتکو ته تحفظ ورکړي. د نړیوالو چارو کارپوه سولی اوزیل وایي چې د هر څه پرته یو بل سیز هغه دا چې د روس صدر ولادیمیر پوتین هم غواړي چې ترکیه مداخلت
وکړي.
زه فکر کوم روس انتظار کوي چې ترکیه داسې ګام پورته کړي چې د خپل غورځېدلي جنگي الوتکې انتقام واخلي. پوتین ضرور دغه سزا ترکیې ته ورکول غواړي. د ترکیې خبری اداره د خپل پوځي مشرانو د خولې وایي چې پوځي مداخلت لپاره به ترکیې ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نه اجازت اخیستل وي، خو څېړنکار وایي چې ترکیه امکان دی د دغې ګام لپاره په دې بهانه سترګې پټې کړي چې ګنې د دوی هدف د داعش پر ضد عملیات کول دي. خو ښاغلی اوزیل وایي چې د ترکیې داخلي امنیتي اندېښنې امکان دی ترکیه د فوزی مداخلت نه منع کړي.
If the government insists that they must do it, it will be done. But can a government really push?
کچاري حکومت غواړي چې خامخا به دا ګام اخلي بیا به یې کوي. نو بیا سوال دا دی چې کوم پوز په یو وجه دغه ګام اخستو کې خپنیولې دی هغوی به داسې وکړي. کوم پوز چې دې وخت ترکیه کې د پی کی کی پر ضد یو سخته جګړه کې اخته دی چې هم د حکومت لپاره یو ضروري قصه ده. د ترکیې په لوی وړو ښارونو کې د ملک په سویل ختیځ برخه کې پی کی کی پر ضد درانه عملیات ځای پر ځای روان دي. د واورو ویلې کېدو سره سم کورد وسلوال د خپلو ځایونو نه راوځي او سیمه کې خورې ورې د تشدد پیښې شروع کړي. اروپایي اتحاد په شام کې د میونخ شوې د ډزبندۍ لوزنامې د عملي کولو غوښتنه کړې، په داسې حال چې د دغې لوزنامې وروستو د ملک په ختیځ برخه کې څلور هسپتالونه په بمباریو کې تباه کړی شوي دي. د اروپایي اتحاد مشر فدریکا مغرینی شام کې هسپتالونو باندې بمباری بیخي ناقابل قبول ګام بللی دی او په میونخ غونډه کې شامل ملکونو باندې یې بیا بیا غږ وکړ چې شام کې د ډزبندۍ لپاره راوړاندې شي او بشري مرستو ته لارې خلاصې کړي. خو دې وویل چې په میونخ جرمني کې د ډزبندۍ شوې لوزنامه اوس هم پر ځای ده.
Some setbacks. This is not a reason to change policy just after 4 days.
مونږ امکان دې زنه پیخو سره مخ کیږو، خدا فلسی نه د چسلو ورځې پس بیا مونږ بدل شو.
اوردونکو د ډیو رادیو د خبرونه اوس سرترسي ماخام شپږ بجې د ډیو رادیو همکاران د مهمه تازه خبرونو او د مهمه او خپلو پروګرامونو د موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځي. اوس په دې سپو باندې تاسو مشال ریډیو هم اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې موږ سره همکارانو شعیب زاده، کلثوم کاکړ، وکیل خان او تکنیکی اړخ ته موږ سره اشفاق مومند پروډوسر او انجینیر سمیت. زه نوشیروان کلندر مو په لوی لاس پارم.